نوې چې په هر جامعې پټوي پټ دي مهرباني
واځي هڅو کا باندې راغلي چې فرمان کې چې ګنای د فرمان د حجاب تعریف چې کېږي تعریف ته حجاب کې ویل کېږي چې حجاب هر هغه جامه باندې چې په دینا مستوروي او څنګه او باریک نه وي لاندې د حجاب په ډولونو کې چرایي ال توای چې سترګې ښکارایي یعنی مخ هم په حجاب کې راځي مخ هم باید چې پټوي د وجود سره هغه هم پټوي که سترګې پکې ښکاروي هغه کې څه مشکل نشته ځکه د صحابیاتې چې وي هغوی به یوازې یوه سترګه راویستلې وه د لارې د لیدلو لپاره نور به ټول ځان پټ وو په حجاب کې د عامه شریعت ته په کتلو سره د ښځې مخ هم په حجاب کې راځي او باید چې پټ وي سترګې کفراجي تر دې چې لار ویني او د لارې کې د مشکل سره مخ نشي هیڅ کوم مشکل نشته.
تشکر ډیره مننه رب شو میرمنو ته. فدای صاحب مولوی صاحب تاسو د مهاجر صاحب خبري واوریدي غوی وای چې حجاب فرض دی او کچیر نقض وشي نو حرام دی نو ځکه وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر اوربان تاکید کوي تاسو نظر مهرباني وکي.
ډیر مننه او سلامونه او احترامات عاکف صاحب ته مهاجر صاحب ته او نورو میرمنو ته تاستا وریدونکو ته دا یو مسله ده د حجاب مسله لکه چې عاکف صاحب ویلې یو شرعي امر دی د هغې تطبیق لازم دی لیکن دا چې په څه شکل او په څه کیفیت سره حجاب تطبیق شي هغې کې تر اوسه پورې د امت د علماو ترمنځ باندې یو واحد موقف نشته دی ځکه چې تعریف مثلا عاکف صاحب ویلې چې واز سترګې هغه شي لیکن د امت اکثر علما وی چې مخ او لاسونه چې دی په حجاب کې نه راځي ځکه چې دا صحي او بدني تکلیفونه د ښځو د قشر د پاره هغه کوي لار نشي لیدلې مثلا په تیاره کې کروانی داسې یو هغه یي نو دغه مسایل چې دي ټول یو مشکل دا دی چې په اسلامي اصولو کې اجتهاد کې اجماع د امت ته او اجماع د امت تر اوسه پورې په دغه مسله کې د څو قرنون را دیخوا اجماع د امت نه ده شوی چې مسلمانان سره راټول شي او یو واحد موقف ونیسي او دغه موقفونه چې مختلف موقفونه دي اسلامي دنیا ته زیات ضرر کړی دی ځکه چې دوی اوس په غربت او فقر او بعضي احتیاجاتو کې ژوند کوي نو هغه فقه الاولویه چې ورتوي چې موږ دلته په غرب کې د مسلمانانو سره همیشه ور باندې غږیږو دې مسایلو کې لیکن اسلامی امارت علما لري پوهان لري مشران لري زپاغه مسله کې ډیر سنشم ویلې لیکن عمومي په اسلامی امت کې دغه ترتیب سره چې هغه نو امکانات دي ډیرو علما د خوازنی چې چادری باید سړې واغوندي هغه امکانات دوی هغه کوي
څه کوي امکانات
یعنی دوی دغه امکانات چې بالکل مخپټي او چادری چې دغه جالکه ورسره او خزونه شي کولای چې لار وویني اې دي سره هغه دي
مخالف دي
مخالف دي.
فدای صاحب بل خبره داده چې په حجاب په مسأله کې د احناف د فقه النظر دا دی چې لاسونه او مخ په حجاب کې ناراضي مګر په صورت د فتنه کې ک په دې باره کې وضاحت ورکړي
نو فتنه خو چې د انسان سره انسان همیشه د پیغمبر د زمانې نه راځي خو پوری د حدود او تطبیق او هغه چې وو د سینې دی چې انسانان ټول بی ګنا دي فتنی امکانات شته دي لیکن اوس لکه تاسو چې وویلي چې په 99% د افغانستان د ټولنې ټول دغه خلک چې دی پر رضاکارانه توګه باندې حجاب مراعتوي دوی دی دین او د مذهب او د کلتور یو جز دی نو په وسنوي شرایطو کې چې چې د افغانستان ټولنه د بین المللي او جهانی چیلنجونو سره مخامخ دي. زه فکر کوم چې په دغه یو فیصد خلکو باندې دغه سیاغ کول چې د هغې نه جنجالونه جوړیږي هغه جوړیږي هغه دي، لیکن د افغانستان اکثره ټولنه چې 99% خلک دي هغوی د حجاب مراعات کوي او د حجاب مسایلو ته رسیدګي کوي. لیکن موږ په یوه مدرنه نړۍ کې چې اوسیږو، نو باید د ښځو او د حجاب هغه کوم هغه چې دي چې پاغي باندې د امت اجماعي د احناف او د مذهب نه چې لاسونه او مختنی هغه شوی دی پاغه ترتیب باندې که تطبیق شي، نو په جامعه او په ټولنه کې به اسانه ګانې مسته راشي.
مننه فدای صاحب. ډاکټر صاحب فضل غنی همکار سره دی. ډاکټر صاحب ډیرو پکې چې ډیر ځان پاتې سوی. عاقف صاحب اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې پیوسته کوشش شوی دی چې په فکری برخه کې کار وکړل سي او د افغانستان د ټولنې فرهنګي ارزښتونه زیانمن کړل سي، نو دوی ځکه اقدام کړی دی چې د دوغو ارزښتونو د بیا پیاوړتیا لپاره اقدامات وکړي او د حجاب په باره کې سیو اقدام کړی دی. تاسو نظر څه دی چې آیا واقعا په دې تیرو شلو کلونو کې منظم د افغاني کلچر او اسلامي کلچر د تضیف لپاره په افغانستان کې کار شوی کنه؟
سلامونه تاسو ته، استاذ درنو ملمنو ته، عاقف صاحب ته، فدای صاحب ته، ټول اوریدونکو ته. البته د تیرو شلو کلو په دوره کې که څه هم یو څه هڅې یا کوششونه د زینو خاص او محدود کړیو د خوانه وجود درلوده چې ترڅو هغه خپل فرهنګي او یا خپل کلتوري اثر واچوي د افغانستان په ټولنه باندې. خو تاسو ټول په دې باندې خپويږي چې الحمدلله د افغانستان ټولنه مسلمانه او یو سنتي ټولنه ده. د دغه شلو کالو په جریان کې ډیر اسلامي، ډیر دینی او ډیر کلتوري قوي فرهنګي مراکز هم په افغانستان کې فعال وو، او علما او پوهانو، دعوتګرانو د افغانستان د مسلمانې ټولنې د اصلاح او د هغې په دین پوهونې باندې البته کارونه کول، چې په دې ټولو کې د خویندو تربیت کېده، د نارینه و تربیت کېده. فصلحاو صلحاو خويندې الحمدلله د قران حافظان شوي دغه شل کلن دوره کې. فصلحاو صلحاو خويندې ماسترانی دي په اسلامي علومو کې. فصلحاو صلحاو خويندې ډاکټورانی لري په اسلامي علومو کې. او دغه ټول د دې کارندوی دي چې سیده کچې تفرسکا یو څه محدودې حلقې د خاصو مقاصد او اهدافو لپاره په افغانستان کې کار کوو کې دي شي دغه کار به اوس هم وي، لیکن ډیر داسي او ډیرې داسي مراکز وجود درلوده چې هغه د افغانستان د د د د فرهنګ د دینی هغه ارزښتونو لپاره ډیر سرخندني او ډیر کارونه او ډیر فعالیتونه کړی دي. ډیر قوي مراکز یې البته ایجاد کړی دي چې البته اثرات یې مونږ تاسو ګورو په خپل د کابل په خار کې په سلګونو سلګونو د انجونو مدارس او دینی مدارس او قرآنی حلقات او د حفظ مسابقې وي چې تقریبا په هر کال د رمضان المبارک په میاشت کې په لسګونو د قران کریم مسابقې کې دی، او په دې کې د خويندو د لپاره جلا البته پروګرامونه. یو څه چې زه باید هغه باندې تاکید وکم، هغه دا دی چې د اسلام مبارک دین دا د وسطیت دین دی، دې کې نه افراط شته او نه هم تفرید شته. د حجاب په مسأله کې البته د احنافو هغه موقف معلوم دی، او تقریبا څلور واړه اهل سنت ائمه په دې باندې البته سره تقریبا متفق دي، او د امام ابي حنيفه رحمه الله هغه قول ته تقریبا ترجیح هم شته د جمهور علماو په نسبت باندې، چې ابن حبيره وايجي امام ابو حنيفه رحمه الله وايجي وكلها عوره الا الوجه والكفين والقدمين. امام شافعي وايجي كلها عوره الا وجهها وكفيها. أو إمام أحمد وايج كلها عورة إلا وجهها وكفيها. نو تقريبا دا مشهور أقوال دي شي بديكي د مخ بتول أو د لاسونو بتول حتى شي كلا رسول عليه الصلاة والسلام د كفينو بألبان دي د عدم عورة والي تعليم وركو. نو تقريبا بنيم مروان دي خبل لاس كي خود شي إلا هذا يعني نيم مروان پوري دا عورت نده. نو په دې اساس باندې بهتر داده په اوسنی شرایطو کې لکه چې مخکې فدایي صاحب اشاره ورته وکړله ځینې حالات دي چې باید موږ تاسې مسلمانې ټولنې په هغې باندې دقیقا سوچ وکړو، دقیقا په هغې باندې فکر وکړو او حالاتو ته وګورو چې یو کار دی چې د هغه یعنی ضرر امت ته، د هغې ضرر ملت ته نسبت نفع ته ډیر دی. نو چې کله هغه کار چې ضرر یې ملت ته او امت ته او اسلامي دعوت ته ډیر وي، نو واضحه خبره ده چې باید په هغې باندې ټینګار ونه شي، یعنی په هغې کې افراط نه دی په کار. اوس که چېرته مثلا ښځې دوی خپل مخونه هم پټ کړي او خپل لاسونه هم پټ کړي، نو تاسې ګورئ چې دلته هغه تعلیمي روان، هغه کاری روان او په ټولنیز ژوند کې د داخلوالي دغه ټول مسیر تقریبا متضرر کیږي. نو په دې اساس باندې فقهای کرامو خپل موقف تقریبا په سلونو کاله مخکې په دې اړه واضح کړی دی او لازمه ده چې هماغه وسط لاره انتخاب شي، وسط لاره غوره شي تر څو موږ تاسې له یوې خوا نه وکولی شو د اوسني عصر د تقاضاو سره مطابق خپل اسلامي او دینی ارزښتونه وساتو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. مهاجر صاحب، تاسو د ډاکټر صاحب فرمایشات واوریدل، غوی نظر وړاندې که چې د حنفی فقه په اساس وجه و کفین یا لاسونه یا مخ په حجاب کې نه راځي، حال دا چې ستاسو فرمان ویلی دی چې ښځې داسې حجاب غوره کړي چې بغي کې تناسترګې ښکاري. د تاسو استنباط د دغه فرمان یا د علماو د طالبانو استنباط په کوم اساس و؟
دا چې د احناف قواعد مخکې پدایي ته ویلي چې احناف هغه احناف چې د مخ مچوالی هم په حجاب کې داخل نه بولي او پټوالی، هغوی هم وایي چې د فتنې په وخت کې، دا چې موږ د 1400 کاله د نبی صلی الله علیه وسلم له زمانې راورسته یو او اوس وخت ته پتلو ده، نو په دې وخت کې هماغه احناف چې کوم وایي چې مخلو تولې پټول په حجاب کې نه دي، هغوی هم په دې قائل دي. دویم متأخرین احناف د ټولو اتفاق په دې باندې ده چې مخ باید چې پټ وي او مخ په حجاب کې نه دي. دریم ډاکټر صاحب ویلي چې د امت ټول علما یا څلور واړه مذاهب، نه، امام احمد بن حنبل صاحب، امام شافعي صاحب او امام مالک صاحب هغوی مخ په حجاب کې بولي، یوازې د احنافو یو قول شته. او دویم دا چې هغه حدیث چې کوم راځي عن عائشه رضی الله عنها ان اسماء بنت ابي بکر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا. يو وقت اسماء منها د نبی اسلام مخینه او د عائشه رنها خور و هغه په نبی اسلام طرف له طریق باندې نرمه باریکی جامې وي. نبی اسلام مخترا والا ورته دی چې اے اسماء چې کله خزه بالغ شي نو بیا دغه یوازې لاس او مخ ښکاره شي. دغه حدیث ابن عثیمین زید بللی، ابن ملقن معلول بللی او ابن قطان
مهاجر صاحب بللی. مهاجر صاحب بخنه غواړم که چیرې تضعیف او تصحیح د احادیث ته لاړ شو بیا بس ډیر اوږدیږي. حتی دغه تاسو څه وویل
والی په اړه باندې د عائشه رضی الله عنها قول ته وردم، عائشه رضی الله عنها وایي چې کله موږ له نبی صلی الله علیه وسلم سره حج ته تللو نو موږ ته به چې کله نور صحابه را نږدې شول موږ به مخونه پټ کړل، یعنی موږ په حجاب کېده، او چې کله به موږ له صحابه لرې شول بیا موږ مخونه لوڅ کړل. دویم د قرآن حکم ده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په اړه باندې الله تعالی وایي د صحابه ته وي اذا سالتموه متان فاسالوهن من وراء حجاب کله چې تاسو دې بيګانونه د امهات المؤمنين پښتنه کوله د حجاب تر شا پښتنه ته وکي مخامخ مور دي سره دي چې د امت من دي هغه نه د نبی سره د نبی اسلام بيګان د امت من دي او دا چې کوی چې اوسنۍ زمانہ مودرن زمانہ ده نو په دغه زمانہ کې باید موږ ټکنالوژي ته وګورو دې ته وګورو حجاب نه د ذکر سره پوزیت نه کید کړه حجاب نه لکور وطن سره پوزیت نه کید کړه حجاب نه تجارت سره پوزیت نه کید کړه هیڅ سره حجاب مشکل نه لري ډاکټر ته ویلی چې د لارې مشکل په دای څه ومه ویلی ان ته موږ ویلی چې صحابيات هم دا ټول کې اوستر غوښ کاره ته موږ ویلی چې
ترګه اخکاری پروانه لري مننه مهاجر صاحب ډاکټر صاحب همکار د مهاجر صاحب سرګندونه مو ووریدلی اول به فدای صاحب تورسو فدای صاحب ستاسو نظر څه دی چې مهاجر صاحب وایي چې اوس زمانہ د فتنې ده او اگر چې احناف ویلي چې مخاولاسونه په حجاب کې ناراضي خو بیا هم چې زمانہ د فتنې ده دغه فتنه کو واضح کې ده څه معنی آیا واقعا څوک حکم کولای شي چې دا اوس زمانہ د فتنې ده په وخت کې فتنه نه و او دا حکم څوکي دا علما کوي دا خلک کوي دا څنګه استنباط
ما مخکې اشاره وکړه چې بعضي مسائل چې دي پست دینه چې د مسلمانانو د خلافت انحطاط شروع شولو دغه اجماع د امت چې وس نشته ده دغه خلا تر اوسه پورې نه ده ډکه شوې نو اوس که وویو چې یو اشاریه و میلیارد مسلمانان پنړی کې ژوند کوي او د افغانستان نفوس چې د 15.8 میلیونه نفوس دي نو په ډیرو اسلامي مملکو کې خزي حجاب مراعات کوي یعنی دغه دی اسلامی امارت بعضی احکام یا بعضی حکومت چې صادر شوی دي په اسلامی نړۍ کې د دوی د انزوا سبب ګرځیدلې دي یعنی دی اسلامی امت توقع داوا چی دی اسلامی امارت پا حاکم کی دلو باندی یواز دی افغانستان نه بلکی دی امت مشکلات حل شی
مننه فدای صاحب ډاکټر صاحب همکار مخکې تاسو د مهاجر صاحب سرګندونی واوري دی غوی په حادثو حواله ورکړه او دا هم ویل چې په حتی په احناف کې هم د مخ او دی لاسونو پټول چې فتنه وی په غوسرت کې حکم سوی دی ستاسو نظر او بل دا چې د فتنه څوک حکم کوي چې اوس زمانہ فتنه ده کنه ده ځکه ویل کیږي چې فتنه هغه صورت کې ده چې چیرې یو کس دومره خایست او جذابیت ولري چې کڅو کوټه وګوري هغه مفتون سي اور باندې دا نظر وړاندې سوی چې هغه په مفتون سي او داس نه دی ویل چې ټوله جامعه په فتنه کې ده کچېر به مبارک لګ وزات ورکې مهرباني وکې
جناب عاکف صاحب وقانا حدیث شریف ته اشاره وکړه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت ده کان الربان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حال کې چې موږ البته احرام درلود په دې اړه باندې تاسو کدې قوت وکي قاضي عیاض وایي چې لا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به ازواج النبي صلی الله علیه وسلم دا د مخ پټول دا د ازواج النبي صلی الله علیه وسلم اختصاص دی دا البته دا وینات نور در مجموع په نساء العالمین باندې البته بالخصوص د احرام په وخت کې حتی واجب دي چې باید مخ پټ نه کی لکه څنګه چې په سړی ته لازمی ده هغه باندې واجب دي چې باید سر پټ نه کی خزه باید مخ پټ نه کی علما وایي چې چرته مخ دې په احرام کې پټ کی باید فدیه ورکی همدارنګه آیت شریف چې راضی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها حضرت عبد الله بن عباس ما ظهر منها الوجه والكفان وای چې امذغه ما ظهر منها دا زین ما ظهر منها الوجه والكفين دي چې تقریبا الدرر المنصور في التفسير بالماسور تبری ابن کثیر جساس قرطبی بغوی ابن العربی خازن سیوطی او غنو نور مفسرون او علماء ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها هغوی وی چې دا ما ظهر منها کوم څه شی دی اندغه خپل مخ دی او كفين دي او ظهر القدمين د احنافو پنزباندي.
ډاکټر صاحب همکار چون څو محدود دقیقې پاتې دي او عاکف صاحب ته به هم ورشو که تاسو دغه بحث جنبندی کوي مهرباني.
البته چون تاسو هم مخکې مهرباني وکړله دا مسأله البته د علماو ترمنځ اختلافي مسأله ده، لیکن جمهور علماو په اساس د امدی چې الدين هو اليسر، دين اساني ده، دين سختي ندا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فدي اساس باندي او بلداچي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، او بلداچي ده اسلام خاصيت او ده اسلام خصوصيت وسطيت دي، اغا نپكي افراط تزايشتا او نهم پكي تفريط تزايشتا دي، او در رسول عليه الصلاة والسلام هم وينا ده چه تاسو بشيرو ولا تنفيرو، تاسو کوشش وکي خلق تا تبشير بالخير ورکي
مننا.
او خلق ممتنفر كويد دين سرا، خلق حساسيتونا مرا پارا ويد دين سرا. نو پا دي اساس باندي زما خلاصة ده غدادة چه رازي چه ده اسلام پا وسطيت باندي كاروكو، او امر بالمعروف والنهي عن المنكر ده اغا روشنا كار واخلي چه اغا واقع عند اسلام وسطيت اغا تسبيد کی، او زفكر کوم پا دي سرا با نمنګ تاسو په یو څو محدودو هیوادونو کې، بلکې کېدای شي د ټولې نړۍ په سطح باندې استقبال شو او د ټولې نړۍ په سطح باندې ومنل شو.
مننه. عاکف صاحب که تاسو څه ویل غواړئ فقط یو دقیقه پاتې ده، مهرباني وکړئ.
درسته کېدای شي دواړو یو برخه کې ښه وړاندیز وکړو چې موږ باید په عامه پوهاوي باندې کار وکړو، خو موږ دا تصمیم لرو او کړای مو ده تر دې مخکې مهم عامه پوهاوی کړی، له دې وروسته هم تصمیم لرو د عامه پوهاوي لپاره.